ماسپخین یو بجش اوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړای کې درته زه هارون بچا سلامونه وایم. په خبرونه کې د ایران د خارجه وزیر پاکستان ته د سفر د یمن پر حالاتو د بحث لپاره د پاکستان د پارلمان د غړي غونډې د 400 د یو شمیر مزدورانو د افغانستان په خوره کې د وجل کېدو او د پاکستان پوز د مشر د خیبر جنسیت تیراته د سفر په اړه رپورټونه لرو. پر یو شمیر نورو سیمه ایزو همداراز نړیوالو موضوعاتو د رپورټونو تر څنګ 19 پروګرام تاندې هیلې هم درورو. خو پیل خبرونو کوو چې ګل ایاز به وړاندې کړي.
د خبرونو سر ټکی د ایران د بارونو چارو وزیر په یمن کې د هوایي بریدونو د دربولو غوښتنه کړې. نن په پاکستان کې د 2013 کال انتخاباتو کې د مبینه درغلي پلټون لپاره عدالتي کمیشن غونډه کوي. او د امریکا د بارونو چارو وزیر وایي چې واشنگتن په یمن کې حوثي یاغیانو سره د ایران په مرستو خبر دی. اوس د خبرونو تفصیل. د ایران د بارونو چارو وزیر جواد ظریف پرون ویلي چې په یمن کې د هوایي بریدونه ودرول شي او د دې هیواد وګړي دې ته پرېښودل شي چې خپل برخلیک په خپله وټاکي. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره د ملاقات وروسته یوې خبري غونډې ته وکړه. نوموړي ویل
موږ باید د یمن د شخړې پای ته رسولو لپاره ګډ کار وکړو. د یمن پر خلکو باید هوایي بریدونه ودرول شي او د موضوع د سیاسي حل لپاره هلې ځلې پیل شي. موږ په سیمه کې له افغانستان سره د اړیکو د پراختیا هرکلی کوو. په دې هیواد کې د ملي یووالي حکومت رامنځته کېدل ستایو او هیله لرو چې له افغانستان سره خپلې همکارۍ ته وده ورکړو.
د ایران د بارونو چارو وزیر به نن د پاکستان وزیر اعظم یا محمد نواز شریف سره ملاقات کوي. دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د یمن پر حالاتو د پاکستان د پارلمان ګډه غونډه نن په څلورم ورځ هم دوام لري. د تورخم پولیټیکل انتظامی چارواکو نن ویلي چې د هغو شپږو پاکستانی وګړو مړی ورته سپارل شوی چې په افغانستان کې دوه میاشتې مخکې تښتول شوي ول. د تورخم پولي او چارواکي نن مشال اډې ته ویلي چې د وړل شوو کسانو تعلق د 400 پړنګ سیمې سره دی. خو د پړنګ تاڼې د پولیسو یو مشر اجاز خان نن مشال اډې ته ویل چې دغه کسان افغانستان ته د مزدوري لپاره تللی وو.
دوی په هغه خپله ډېره کې ناست نو با مسل کسان راغلي وو. هغوی اوچت کړي وو کله یو ځای کله بل ځای کله بل ځای مت پرون ته اطلاع وشوه چېرې هغه کسان کوم ورک شوي هغه په پلانکي ځای کې مړه پراته دي. نو بس هغه دوی راوړه ودرې اوس جنازې وشولې خاصه کړې 15 کسان دي. نو بیا پکې د 15 کسان مړه دي او دې پکې درې کسه تاهل پکې لاوس هم غیب دي. د هغې متعلق لا داسې ده چې مړه دي یا لاشونه مې لوشوي یا د غزې نه تخېدلې دي هېڅ پته لګي نه ګولو باندې شتلې دي.
د دې پېښې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان فوج په خیبر ایجنسی کې د خیبر ټو په نامه په فوجي عملیاتو کې تر اوسه پورې د 2500 نه زیاتو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د پاکستان د فوج د عام اړیکو دفتر یا ISPR مشر میجر جنرال عاصم باجوا پرون ویلي دي چې د خیبر ټو فوجي عملیاتو کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 235 وسلوال وژل شوي دي. د دې په خبره په عملیاتو کې 15 دیش امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي. عاصم باجوا زیاته کړه چې د پاکستان فوج مشر جنرال رئیل شریف ته پرون د خیبر ټو فوجي عملیاتو په اړه معلومات ورکړل شول. یاد دی چې د خیبر ون فوجي عملیاتو په ترڅ کې باړه له وسلوالو پکا کړل شوې ده او اوس د خیبر ټو په نامه عملیات چې یو موده مخکې پیل شوي تر تیرا پورې غزبل شوي او لا هم دوام لري. د پاکستان سپریم کورټ پرون د 2013 کال په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پلټون لپاره درې کسیزه عدالتي کمیشن جوړ کړی دی. د پاکستان سرکاري رادیو پرون په خپله ویب پاڼه خبر خپور کړی چې د عدالتي کمیشن مشري به د سپریم کورټ چیف جسټس ناصر الملک کوي. د کمیشن په نورو غړو کې جسټس امیر هانی مسلم او جسټس اجاز افضل شامل دي. نن به د کمیشن لومړی غونډه کیږي. دا کمیشن به په 15 سلویخت ورځو کې خپلې پلټنې سرته رسوي او حکومت ته به رپورټ وړاندې کوي. دا کمیشن له غیر جوړ کړل شوی چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند له مرکزي حکومت غوښتنه کوله چې په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پلټون لپاره دی عدالتي کمیشن جوړ کړي. سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې د یو امریکایي عسکر وژل د دې یادونه کوي چې تر اوسه د دې هیواد وضعیت خطرناک دی. پرون په جلال آباد کې د ملي اردو یو عسکر پر امریکایي فوجیانو ډزې وکړې چې یو امنیتي سرتیری یې ووژو او دوه نور یې زخمیان کړل. د سپینې ماڼۍ ویان د دغې پیښې په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې ویل چې دوی له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د حکومت له نورو غړو او خپلو نړیوالو شریکانو سره په ګډه کار کوي تر څو د یو سوله ییز او سوکاله افغانستان د راتلونکي لپاره چې بل اخره شخړو ته د پای ټکی کېښودل شي د افغان ملي یووالي د حکومت د هڅو ملاتړ وکړو. دا په روان میلادي کال کې ناټو ته د مرګ جوړې دویمه پیښه ده. د جنوري په 9مه په ورته پیښه کې یو افغان عسکر په ډزو درې امریکایي ټیکه داران وژلي وو. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د بارنو د چارو وزیر جان کیری وای واشنگتن په یمن کې هوسی یاغیانو سره د ایران په مرستو خبر دی. جان کیری پرون امریکایي ټلویزیون پی بی ایس سره په مرکه کې ویل چې ایران باید پوه شي او دا خبره ومني چې امریکا به د منځنی ختیځ د غیر مستحکم کېدو او یا په نور هیوادونو کې په پټه په جنگونو کې خلکو د مداخلت په حق له چوپه خوله پاتې نشي. ایران د حوثی یاغیانو چې د حکومتي ځواکونو په مرسته د پلازمینې سنا په ګډون د هیواد زیاتره برخې نیولي سره د مرستو نه انکار کوي. په یمن کې حوثی یاغیانو د مهم سمندري ښار ادن ولسمشر عبدالرب منصور هادی په تیښته مجبور کړی وو چې په نتیجه کې د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلافي هیوادونو پر حوثی یاغیانو هوایي بریدونه کوي. جان کیری ویل چې واشنگتن به هغو هیوادونو سره مرسته کوي چې له ایران ګواښونه محسوسوي او د ایران د اقداماتو له امله به موږ له خپلو اتحادانو او ملګرتیاو نه پشانو شو. ایراني چارواکو پرون ویل چې دوه بحري جازونه د ادن خلیج ته استولي دي. د امریکا یو وفاقي عدالت د بوستن زغل په بمی چاودنه کې ککړ جوهر اسارنوف د ډلیز وژنو د وسلو د استعمال په سازش کې پړ بللې. دغه دولس کسیزه منصفې ډلې فیصلې ته د رسیدو لپاره یو نیم ورځ وخت اخستی وو خو تیره ورځ یې په متفقه توګه اسارنوف د برید مجرم ګرځولې چې پکې درې کسان وژل شوي ول او د 200 نه زیات پکې ژوبل شوي دي. په سارنوف د نورو تورونو ترڅنګ د یو پولیس والا د وجلو د موټر د تختولو او دغه برید سره په تړاو کې 40 پیښې هم شامل دي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه او د خبرونو په پای کې له اسلام آباد د سراج زهین نه د موسم حال او د کرنسۍ بیې اورو.
نن د پیښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اغستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.10 روپۍ او په 1.11 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.10 روپۍ او په 1.25 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 1.80 روپۍ او په 1.85 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.85 روپۍ اغستل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوئټه کې اسمان شین وي او دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 20 او کم نه کم 14، بنو کې به یو کم 13 او یو 12 او کوئټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوردونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د ایران خارجه وزیر د محل د پاکستان په سفر دی. واغل ته په خبرو کې پر یمن د عربي ائتلاف د هوایي بریدونو درېدو غوښتنه کړې ده. هم د یمن پر وضعیت د خبرو لپاره د پاکستان پارلمان ګډه غونډه نن په څلورم ورځ هم روانه ده. د سیمه ییزو چارو پوه وایي د پاکستان حکومت باید د یمن په معامله کې د خپلو ګټو پر خلاف اقدام ونه کړي.
پاکستان نے داخل بیلنسنگ رول ادا کی، پروفیشنل اپروچ ہو سکتی اپنے نفع نقصان کا عبوری.
د خیبر پختونخوا له چارسدۍ ضلع سره تعلق لرونکي یو شمېر مزدوران د افغانستان په خاوره کې وژل شوي چې مړي نن په یاد ضلع کې خاورو ته وسپارل شول.
15 کسان مړ وي او 3 کسان تاهل پکې لا اوس هم غیب دي چې مړ دي یا لاشونه ملو شو یا د غزې تخریب هیڅ پته لګی نه.
او له شمالي وزیرستان به کورکل شوي خلک چې دا مهال کورونو ته رستنېدو لړۍ بیرته پیل شوي اندېښمن دي چې په خپلو نړیدلو کورونو کې به ژوند څرنګه کوي.
حکومت یا به خیدا څه واضح پلان نه دی تیار کړی چې ان تاسو چپ کور وړاندې تغییر سره بچی
کې تان دی. هلي ونیزا خبرونه هم درته ورو هله دا له مشال رادیو سره اوسه. راځو ولنه موضوع ته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي په یمن کې د هوایی بریدونه ودرول شي او د هغه هیواد وګړي د پریښودل شي چې خپل برخلیک په خپله وټاکي. جواد ظریف دا څرګندونه 13 ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو لپاره د پاکستاني وزیر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز سره تر لیدنې وروسته وکړي. ټاکل شوی نوموړی به نن له نواز شریف سره چې د پاکستان وزیر اعظم دی هم وګوري. له پېښور پرې د مشال رادیو د خبریال زبی شفق رپورټ اورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر چې په یمن کې د حوثی یاغیانو پر ضد روانو پوځي عملیاتو کې د پاکستان د رول په اړه د دې هیواد له چارواکو سره د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته راغلی. د چهارشنبې په ورځ ناوخته په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز سره وکتل او پر خپل منځي اړیکو سربېره ورسره پر سیمه ییزو موضوعاتو خبرې وکړې.
جواد ظریف له سرتاج دي سره تر کتنې ورسته یو غړي خبري غونډه ته پوینا کې د یمن د شخړې پر سولې حل ټینګارو کړه ویل چې ایران د یمن په وضعیت اندېښمن دی او ژر تر ژره د پر یمنی وګړو هوایي بریدونه بند شي. د وای مونږ باید د یمن د شخړې پای ته رسولو لپاره ګډ کار وکړو. د یمن پر خلکو باید هوایي بریدونه ودرول شي او د موضوع د سیاسي حل لپاره هلې ځلې پیل شي. مونږ په سیمه کې له افغانستان سره د اړیکو د پراختیا هرکلی کوو. په دې هېواد کې د ملي یووالي حکومت رامنځته کېدل ستایو او هیله لرو چې له افغانستان سره خپلې همکارۍ ته وده ورکړو. جواد ظریف زیاته کړه چې په یمن کې جنگ بندي ډېره ضروری ده ځکه چې سیمه دا مهال د القاعده او داعش په څیر د ترورستو ډلو له ګواښ سره مخ ده. د هغه په خبره د یمن ښکېلې خواوې دې پرېښودل شي چې په خپله خوښه خبرې اترې پیل کړي او موږ باید یوازې د منځګړي رول ترسره کړو. په عین حال کې په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار وویل چې پاکستان د یمن د وروستیو شخړو له امله ډېر اندېښمن دی نو ځکه له ښکېلو خواوو غواړي چې خبرو اترو ته کښېني څو په دې هېواد کې د وینې تویدو مخه ونیول شي. نوموړي همداراز وویل چې له ایراني وزیر سره یې د افغانستان په اړه هم خبرې وکړې او دواړو خواوو امن او باثبات افغانستان د سیمې د سولې او ثبات لپاره مهم وباله. دی وایي موږ په دې سلا شو چې یو سوله ییز باثبات او یو موټی افغانستان د سیمې د سولې او ثبات لپاره مهم دی. موږ باید د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې له پروسې سره چې د دې هېواد د پرمختګ لپاره مهمه ده خپله مرسته جاری وساتو. ټاکل شوی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر چې په یو دو ورځني سفر اسلام آباد ته راغلی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د دې هېواد د پوځ له مشر جنرال اهل شریف سره هم وګوري او په دواړخیزو سیمه ایزو او په ځانګړې توګه د یمن پر موضوع سره خبرې وکړي. نوموړی په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کوي چې وسلوالو د دوشنبې په ورځ په پاک ایران ګډه پوله د ایران اته سرحدي ساتونکي وژلي. خو جواد ظریف وویل چې له پاکستانیو چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړي او پاکستان ایران او افغانستان باید په سیمه کې د تروریزم او د القاعده او داعش د نفوذ د مخنیوي لپاره ګډ کار وکړي.
له پیښور زموږ خبریال زبی شفق خو د یمن په شخړه کې د ښکېلېدو په اړه د پرېکړې کولو لپاره د پاکستاني پارلمان ګډه غونډه به نن په څلورم ورځ هم دوام ولري. په تېرو درو ورځو کې د هیواد یو شمېر مهمو سیاستوالو دې غونډې ته ویناوې کړې دي او پاکستان یې له دې منع کړی دی چې په یمن کې د مداخلت وکړي. پوښتنه دا ده چې کچېرې پاکستان د یمن په جګړه کې ښکېل شو نو دا به د پاکستان پر خراب امنیتي حالت څه اغېز وکړي او که نه. انیسا اجمل په دې اړه د رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې پر دې بحثونه روان دي چې آیا د یمن پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې برخه واخلي او کنه، ځینې څېړونکي پر دې اند دي چې په دې ائتلاف کې به د شاملېدو وروسته په پاکستان کې فرقه ییز اختلافات لا زیات شي. د سیاسي او دفاعي چارو پوه پروفیسر حسن عسکري وایي په پاکستان کې نه یوازې د ځینو سیاسي او مذهبي ګوندونو غړي د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې د پاکستان د برخې اخیستو پر ضد دي، بلکې په دې هېواد کې ځینې نورې ډلې هم د دې مخالفت کوي. نوموړی وایي دا به د پاکستان اړیکې ځینو اور حوادن سرم خرابی کړی.
اس صورت میں اگر یہ ہو جاتا ہے تو دو نتائج نکلیں گے.
پاکستان دا سعودی عرب پہ مشرائے پہ ائتلاف کی دا شامل دو پریکڑا وکڑا نو ددی بدو نتیجی وی. یو خدا چی دا ایران و پاکستان ترمنز با اڑی کی لگی خرابی گی. او بل دا چی پا پاکستان کی دننا نیواز دا شیعگان و سنیان و ترمنز اختلافات زیادی دے شی، بلکہ زین نور ڈلی هم دی چی هغوی دا دی مخالفت کوی. دا غسی بریلویان هم نگواری چی پاکستان دا یمن خلاف لسعودی عرب سرا پا عملیاتو کی برخوا اخلی. نو دا یو تناو خوبا پیدا کی گی.
پا پاکستان کی دا زین و مذہبی و سیاسی گندنو غڑو لمشال لیڈیو سرا پا درستیو کی پا خبرو کی ویلی وو چی حکومت دی دا سعودی عرب پا مشرع اطلاف کی برخن اخلی او پا کار دا چی دا یو سالس حیوات پا توگا خپل رول اولو بوی. یو بل سیڈون کی منصور اکبر کنڈی وائی پاکستان دا محال د ډیرو سختو حالاتو نه تیریږي. نوموړی وایي په پاکستان کې د وړاندې نه فرقه ییز تشدد زیات دی او سعودي عرب د پاکستان یو اتحادي هیواد دی. په داسې حالاتو کې د یو هیواد لپاره دا ډیره ګرانه شي چې خپله کورنۍ ګټو ته وګوري او که بهرنیو ته.
نواز شریف سعودی عرب کے ڈیل سعودی عرب انوالو ناؤ دے آر ان پاور دو گورنمنٹ دا کہ پاکستان دے داس بیلنسنگ رول ادا کی شائستہ سی اور خرجن سی او مقصد حل سی. نمبر ٹو دا دے کے شیعہ سنی فیکٹر سٹا اس دا وہم کی پاکستان کی یو
بل خیوبل سیڈون کے خادم حسین وائی پی یمن کے دہالات نے داسی سرگندی کی چدا د سعودی عرب اور ایران ترمیانس روان یو جنگ دے او که پاکستان د سعودی عرب په مشرې ائتلاف کې شامل شو نو دا به په سیمه کې د ایران او سعودی عرب تر نفوذ لاندې ډلو ترمنځ اختلافات او درزونه لا زیات کړي.
فرض کا پاکستان یو فعال کردار ادا کری نو بیا دلتا چکم پدیسی مکی پاکستان افغانستان دوڑو کی دی مختلف تنظیمونو پر شکل کی دا سعودی پراکسیزم موجود دی او دی ایران پراکسیزم موجود دی اگر چې هغه کا دی فرقه پرسته په حواله کې کیږي خو دی هغه فاندنګ د دې دوه ریاستونو دی باقاعده یا بے قاعده غاړو نه کیږي نو کداغه جنگ اغلته مډل ایست کې خوريږي نو دلته مخکنه اومد فرقه پرسته یو صورتحال به هر حال موجود دی هغه نظریاتي توګه باندې موجود دی او هغه دی ایران او دی سعودیانو دی پراکسی جنگ په شکل کې هم موجود دی نو دغه پراکسی جنگ با نه صرف دا چې نور تیز شي بلکې دا به ډېر لوی خطرې یا د ډېر لوی زیان غاړې ته لاړ شي مخکې له دې چې د دواړو غاړو نه که وسله زیاتېږي یا دغې سهولتکاري زیاتېږي نو پاکستان کې دننه به دغه جنگ د فرقه پرستۍ په شکل کې راځي او افغانستان چې به دننه جنگ د ستراتیژیکي مفاداتو د ترلاسه کولو شکل کې راځي.
د کارپوهانو په وینا پاکستان له وړاندې نه په ګاونډي هیواد افغانستان کې د جنگ په دوران کې د مداخلت کولو په نتیجه کې له مشکلاتو سره مخ دی او که ورته پالیسي د یمن په اړه خپل کړه نو مشکلات به لا زیات شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د یمن پر وضعیت د بحث لپاره د پاکستان پارلمان ګډه غونډه نن په څلورم ورځ هم په اسلام آباد کې کیږي. د هیواد یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو په روانه غونډه کې په خپلو خبرو کې ویلي چې د پاکستان حکومت باید د یمن د شخړې د یو سیاسي حل راستلو لپاره هلې ځلې وکړي. له اسلام آباد پرې د احمد الله رپورټ ورو.
تیره ورځ ګډه غونډه چې کله د سپیکر سردار آیا صادق په مشرۍ کې شروع شوه نو د مسلم لیگ فنکشنل سینیټر مظفر حسین شاه وینا وه چې دا مهال د سعودي عربستان سلامتۍ ته څه خطر نشته او د یمن شخړه فوزي نه بلکې سیاسي بحران دی او سیاسي شخړه په سیاسي طریقې سره حل کول پکار دي. نو پاکستان دې په یمن کې په فوري توګه د جنگ بندۍ لپاره خپل کردار ولوبوي. غونډې ته د پاکستان تحریک انصاف شیری مزاري وینا وه چې د یمن په جنگ کې شاملېدل د امن په حق کې نه دي او په یمن کې جنگ ودرولو لپاره پس سفارتی کچ کوششوں نے وکڑے شی.
یہ جو سعودی ریکویسٹ آئی ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سعودی
دا چکم دا سعودی عرب لخوا درخواست راغلے دے دے دا سعودی عرب دا سلامتی او خود مختاری سر ہی تعلق نشتا او دا درخواست دا یمن دا جنگ حوالے سر راغلے دے نو دا دے پٹول واضح ہوئی بلے دا چی دا یو کام پہیس مونگ لدا فیصلہ کول دی چی مونگ پا دے جنگ کی برخ جوڑ شو او کنا مونگ لبہر پاتی کی دل پکار دی او دا امن لپار کوششوں نے وکڑو چی دا جنگ ودری گی کمونگ امن غواڑو نو بیا مونگ لڈل جوڑے دل نه پکار بلکې مونږ له غیر جانبدار اوسېدل پکار دي او که مونږ ډله جوړې کو نو بیا مونږ په دغه سیمه کې امن نشو راوستي.
د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر الیاس بلور غونډې ته وویل چې مونږ لا یمن ته خپل فوز لګولو نه ډډه کول پکار دي ځکه چې زمونږ فوز د مخ کې نه په ملک کې د ترهګرۍ په ضد عملیاتو کې بوخت دي.
سعودي عربیا نے ہم سے مدد مانگی ہے ہمیں لمیٹڈ
سعودي عرب مونږ نه مرستې غوښتې دي نو مونږ له یو محدود حد پورې مرستې کول پکار دي خپل پوسټ پکې نیخ په نیغه شاملول نه دي پکار. بل دا چې کال 1915 یم جنگ کې ایران زموږ سره ډیره مرسته کړې وه موږ دا هم د دې هیرول پکار. زه بل یو مهمه خبره کول غواړم چې کله په 1900 کال یو کم اتیا یم کې زموږ ملک زموږ پوز زموږ عالمان د افغانستان په جنگ کې شامل شو نو هغه وخت به زموږ د ګوند مشرانو دا خبره کوله چې دا جهاد نه بلکې فساد دی او دا ثابته هم شوه. نو زموږ د ګوند دا دریض دی چې موږ له پوز نه دی لیږل پکار.
د پارلمان ګډې غونډې ته د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سینیټر عثمان خان کاکړ وویل چې په سعودي عرب کې مقدس ځایونو ته څه خطر نشته نو پاکستان له په هیڅ صورت کې یمن ته خپل فوج نه دی لیږل پکار او دې مسلې حل دی د اقوام متحده او او آی سی د لارې راوويستې شي. غونډې ته د متحده قومي موومنت طاهر حسین مشدی د مسلم لیگ نون سینیټر عبدالقیوم او د پاکستان پیپلز پارټۍ سینیټر سعید غنی هم ویناګانې وکړې. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
اوریدن کو دا خیبر پختونخوا دا 400 پولیس وایي چې دغه ضلع 8 کسان چې افغانستان ته د مزدورۍ لپاره تللي ول وسلوالو برمته کړي او 15 کسان یې ورڅخه وژلي دي. دغه وژل شو کسانو مړي چې 400 ته وړل شوي ول نن خاور ته وسپارل شول. شبیر جان پرې رپورټ راکوي.
دا چار سدی ضلع پڑانگو د پولیسو مشر اعجاز خان مشال لیڑو ته ویل چې دا چار سدی ضلع پڑانگو میا کلی اته کسان افغانستان ته د مزدورې په غرس تللی وو. ولې دوه میاشتې وړاندې دوی هم په افغانستان کې د خپلې درې نه وسلوالو تښتولي وو چې پکې د یوې کورونا څلور کسان هم شامل دي وسلوالو وژلي دي.
دا بیا تقریبا شیونی مر دیکھی گی چې دوی په خپل ډیر کې ناس نو سات با مسل کسان راغلی او هغه چت کړو دی پسې کل یو ځکه کل بل ځکه کل بل ځره مته پرون ته لاو شو چې را کسان کوم رښیو هغه په پلان کې ځکه مړه پراته دي نو بس هغه دوی راوړو درې اوسه جنازي او شو لخصه کړ پینګه کسان دي.
پولیس چارواکي عمران خان مشال لیډو ته ویل چې اته کسان هم د یوې علاقې تلی وو خپل درې کسان پکې اوس هم به درک دي او پته نه لګي چې آیا وجل شوی دي یا اوس هم د تختون کو په ولقه کې دي.
نو بیا پکې د پینګه کسان مړ دي او دې پکې درې کا ستاهل پکې لاو سم غیب دي دغه متعلق لاده سدا چې مړ دي یا لښونه ملو شو دي یا د غزنه تخبیر هیڅ پته لګی نه وی ری په ان هم در پلان غوډي بالکل او هم در پلان ګولو باندې شتلې دي په اصل ها آتشی باندې شتلې دي او ټول په دزو شتلې مړ دي.
بل خو دا وجل شو کې سلور کسان هم دی وی کورنې دي د هغه خپل خپلوان وای چې ردی ورونه او مشران ډیر بے وس دی اور ډیر وخت راسی په افغانستان کې د تیلو خرڅولو کاروبار کوي.
لالان بیا ترونه زمونږ د روان کنه د تیل کاروبار کې شرشم د تیل خرڅي او دی د اشان تیلو تقریبا دوه میاشتې شو د مونږ درونه لا پته شي وي. دا د مارو چې کندې عبد الله نوم دی بل رو مر احمد علی نوم دی او یو متر دی دا هچانو دی بل تر می نوم دی عطا الله او سلو دی سر نور مرګ دی تقریبا د دې دوه میاشتې شو د دې لا پته شي وي. خو په دوه میاشتې کې مونږ ته هیڅ قسم خبر نه راغلی. سار زمونږ یو خبر وشو د التن یو کس کوچ پلان کې دا کړه غنیهلو بازار کې ستاسو کسان مل پراتی تاسو خپل مدایو نه تاسو راشه زمونږ د خور د حالات او زمونږ د واړو زمونږ د مور زمونږ د خوند چې جاړ د دي
د پامل دا چې دغه پنځه کسان چرسدې پلانو کې خور تاسو پرلې شوې دي. ولی بل خو کوم وسلواله ډلې دغه پیخې پلا لا پغړه نه د اخستې. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم دا شدگردی مکمل ختم
افغانان چو باری بے شک چو
باری دیر سخت را باری تیرا یا ہر چکر
دیر سخت را باری مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا د پاکستانی پوز د اماړیکو څنګه ای ایس پی آر ویلی چې په خبر ایجنسی کې د پوزي عملیاتو پر مهال لزګونه وسلوال وجلی دی. یادې ادارې بیگا په خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان پوز مشر جنرال لاهیر شریف د چهارشنبه په ورځ د تیرا ناوې سیمې ته تللی او هلته د وسلوالو پر ضد د عملیاتو کوونکو سرتیرو سره لید کاته کړی دی. په دغه اړه تفصیل اورو د مشال ریډیو د خبریال فرهاد شینواری په رپورټ کې.
تیر شپه د پاکستانی پوز د اماړیکو ادارې ای ایس پی آر لخوا په جاری کړی شوی خبر پاڼه او ټویټر پیغامونو کې د یادې ادارې ډایرکټر جنرال میجر جنرال آسم باجوا ویلي دي چې د چهارشنبه په ورځ د پاکستانی پوز سر لخکر چیف آف آرمی سټاف جنرال راحیل شریف د خیبر ایجنسۍ لرې پرتې سیمې تیرا دوره وکړه او هلته ورته د وسلوالو پر ضد د روانو خیبر ټو عملیاتو پاړه بریفینګ یا معلومات ورکړل شول چې دا هم د ضرب عذب د عملیاتو یو برخه ده. نوموړی په خبر پاڼه او ټویټر پیغامونو کې وایي چې د خیبر ټو عملیاتو په ترڅ کې پوز په تیرا او دې سره اړوند سیمو کې تر اوسه لږ تر لږه 203 سخت دریځه وسلوال وژلي دي او په خیبر ټو عملیاتو کې تر اوسه خواوشا 15 امنیتي سرتیري وژل شوي دي او د پوز خصوصي انجینیرینګ یونټ پکې د غیر ملکی ساخت 392 بارودی سورنګونه هم ناکار کړی دی. نوموړي ویلي چې امنیتي سرتیرو په تیرا کې د وسلوالو یو شمېر مضبوط مرکزونه له منځه وړي دي او په دې کې اوس تر ډېره حده پورې کمی راغلی دی او د تیرا زیاتره برخه یې تر خپل کنټرول لاندې راوستې ده.
څوک شته که نشته چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومه مې غوږ کې ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومه بچ خو بچپه ډېره شوه. لور مې دغې نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل م لاړې.
کله یې مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس ګروه. پولیس ته شکایت کاره کې اول دا ترته دا چې درس بنا.
مشال رادیو د بیوسه او خاموش خلکو غږ.
اوریدونکو، له شمالي وزیرستانه د بې کوره کړل شوو خلکو بیرته د هغوی کورونو ته د ستنېدو لړۍ د تېرې مارچ میاشتې پر 1.3 نېټه پیل شوې. د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره وایي تر اوسه په لسګونو کورنۍ بیرته کورونو ته لیږل شوي دي. دا چې دغه کډوال په ځانګړې توګه کډوالې مېرمنې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي، ملیحې امیرزاده پرې دا رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د تیر کال د جون د میاشتې راهیسې د وسلوالو خلاف د پوځي کاروایي له امله د بې کوره شو کسانو مرحله وار ستنېدل د مارچ 1.3 نېټې نه شروع شوي دي او دغه خلک به په 500 پړاوونو کې کورونو ته واپس لاړ شي. دغه کډوال وایي چې په بې کوره شو کسانو کې شاملې ښځې به تر ستنېدلو پس په خاصه توګه له مشکلاتو سره مخامخ وي چې لاول نه په روایتونو کې ګیري دي. د شمالي وزیرستان د متاثرینو د کمیټه یو غړي دیدار وزیر وایي
په بنو کې د کډوالو د خیر ښېګړې د یوې ادارې سره کار کوونکی یوې زنانه د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو زنانه مهمو مسلو کې یوه د شناختي کارت ده او زیاتوي
هم د یاد ادارې سره کار کوونکی یوه بله ښځه هغه مسلې په ګوته کوي چې دوی ورسره مخامخ دي او باید چې ورته پام وکړل شي.
منه یو پته دی خپل موجوده پته دی یغول وی کنه بل څه کدی ته لیک نه او مستقیل پته دی میران شاری به دی چې یغی کنه کوم دی به دی سره دا مسله ای چې هغه د وسط نشي دی رښنه لو خوستله ول څه کینه دی دوه غلی و غوشه پته شي دی دمه څه کوي نه کنه چې دتا یا رجستریشن یو کو یا دی دمه مدد کو بل دا مسله دی چې فیملیټری حواله سره چې دی رښین چې دا کنه فار ایگزامپل لیوا سره دا کنه یغه د دوی څه دی کنه یی درې څه دی با سره دی په لاس څه تر شنو ورکای انې
دا چې د کډوالو زنانو د مشکلاتو د حل کولو لپاره حکومت څه کوي. د خیبر پښتونخوا د ښځو د کمیشن یو چارواکي امنه دورانی وایي چې په مشاورتي دایره کار کې د کډوالو ښځو د مشکلاتو د حل کولو لپاره په ګامونو لاس پورې کړی دی.
چیف منسٹر د وزیر اعلی په سکه باندې یو کمیټه جوړه هغه ته د سفارشات منور کړو. دا چې کوم سفارشات دي د ښځو چې کوم مسلې حل کولو لپاره موږ وزیر اعلی سیټ ته سفارشات ورکړي دي چې کوم د مونږ پروینشل ډیزاستر مینجمنټ اتارټي دا یا چې څومره ذمېواران دي د حکومت کې نو هغوی دې د دې یو حل وباسي چې آی ټي پي د پاره کوي دګر اسپیشلي ښځو دپاره. اوس اوسه مونږ یو پروجیکټ لانچ کوو لګیا یو او د دې پروجیکټ مقصد دا دی چې یو هیلپ لاین مونږ جوړو. هغه هیلپ لاین به بنو کې راؤنډ د کلاک به دا هیلپ لاین کار کوي او چې کوم آی ٹی پی ښځې دي اغی به هیلپ لاین ته به کال کوي او هر قسمه معلومات اغی اغستی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف آپریشن ضرب عذب شروع کړی دی او داوه کوي چې 90% سیمه له وسلوالو پاکه ګرځولې ده. په عین حال کې کډوال له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د خوندي ژوند ضمانت ته ورکړي او د اوسېدلو ټول سهولتونه دی ورته برابر کړي چې دا ډول زنانه د اندېښنو پرته عادي ژوند تېرولو ته واپس وګرځي.
د ملیحې امیرزاده رپورټ مو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین یوه نیمه بجشوا د ګلیاز نه لند خبرونه اورو.
د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف فون ویری چې په یمن کې د هوایي بریدونه ودرول شي او د دې هیواد وګړي د تفریح ودل شي چې خپل برخلیک په خپل وټاکي. نوموړي دا خبره فون په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره د ملاقات وروسته یوې خبري غونډې ته وکړه. دا تورخم پولیټیکل انتظامی چارواکو نن ویلي چې د هغو شپږو پاکستانی وګړو مړی ورته سپارل شوی چې په افغانستان کې دوه میاشتې مخکې تښتول شوي ول. دا تورخم پولي او چارواکي نن مشال اړي ته ویلي چې د وژل شوو کسانو تعلق د چارسدي پړنګ سیمې سره دی. د پاکستان فوج په خیبر ایجنسی کې د خیبر ټو په نامه په فوجي عملیاتو کې تر اوسه پورې د 2500 نه زیاتو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د پاکستان د فوج د مالکو دفتر یا ISPR مشر میجر جنرال عاصم باجوا پر ویلي چې د خیبر ټو فوجي عملیاتو کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 235 وسلوال وژل شوی دي. په دې عملیاتو کې 15 امنیتي سرتیري هم وژل شوی. د پاکستان سپریم کورټ پرون د 2013 کال په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پلټنو لپاره درې کسیزه عدالتي کمیشن جوړ کړی دی. دا کمیشن به نن لومړی غونډه کوي. سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې د یو امریکایي عسکر وژل د دې یادونه کوي چې تر اوسه د دې هیواد وضعیت خطرناک دی. پرون په جلال آباد کې د ملي اردو یو عسکر پر امریکایي فوجیانو ډزې وکړې چې یو عسکر یې ووژو او دوه نور یې زخمیان کړل. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری وایي چې واشنگتن په یمن کې حوثي یاغیانو سره د ایران په مرستو خبر دی. جان کیری دا خبره پرون امریکایي ټلویزیون PBS سره په مرکه کې وکړه. او د امریکا یو وفاقي عدالت د بوسټن خپل په بمی چاودنو کې کاکړ جوهر سارنوف د ډلې ایزو وژنو د وسلو د استعمال په سازش کې پړ بللی.
لن خبرونه مول ګلیا زووریدل او سوریدونکو د زینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهمه برخه په اسلام آباد کې لخپل خبريال احمد الله اورو.
جنگ ورځپاڼه خپل اداریا د پارلمان په ګډ اجلاس لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې سعودي حکومت پاکستان ته د جنگي الوتکو په شمول ځمکني او بحري مرستو خواست کړې ده. خو د پارلمان د ګډ اجلاس د دویمې ورځې غونډې ته وزیر اعظم نواز شریف وینانا دا خبره واضحه شوې ده چې حکومت به د پارلمان په فیصلې عمل درآمد کوي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان حکومت لپاره دا صورتحال د یو ازمایښ نه کم نه دی، ځکه چې یو طرف ته سعودي عرب دی چې ورسره د پاکستان ډېر ښه تعلقات دي او د پاکستانیانو په شمول د نړۍ د هر مسلمان لپاره د دزمکې سلامتی ډېر اهمیت لري. خو بل طرف ته ایران دی چې نه صرف زمونږ گاونډي ملک دی، بلکې په 1915 جنگ کې پاکستان سره ډېرې مرستې هم کړې وې. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د وزیر اعظم د بیان نه هم دا څرګندېږي چې دا شخړه د سفارتي کوششونو د لارې حل کړی شي، او خو به هم دا وي چې د نړۍ نور اسلامي ملکونه هم رامخه ته شي او د شخړې هوارولو کې خپل کردار ولوبوي. اکسپرس ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان له په دې جنگ کې د فریق جوړېدو پر ځای د سالس کردار ادا کول پکار دي، ځکه چې جنگ د یو ملک په ګټه کې کله هم نه وي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې امریکای او نور مسلمان ملکونو له هم دا جنگ د ودرولو کوششونه کول پکار دي، او چې کله جنگ ودرېږي نو بیا مذاکرات کېدای شي او د دې شخړې ښه حل د مذاکراتو د لارې راوتلی شي. آج ورځپاڼه خپل اداریا په ملک کې په اعلانیه او غیر اعلانیه لوډ شیډنګ لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ته غیر اعلانیه لوډ شیډنګ لړۍ ودرولو حکم ورکړی دی، او د بجلی په بحران قابو موندو لپاره یې PSO ته په وخت د پیسو ورکولو طریقې کار جوړولو هدایت کړی دی چې د ګرمۍ په موسم کې د بجلی پیداوار متاثر نه شي. ادارې لیکي چې د بجلی پیداوار زیاتولو لپاره حکومت خو خپل کوششونه کوي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې د ویش نظام کې خامیانې لري کولو سره سره د خلکو نه د بجلی بلونه خستل یقیني کړی شي، او چې څوک د بجلی په غلا کې ککړ وي پر ضد د سخت ګامونه پورته کړی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې تر څو د بجلی محکمه دا ګامونه پورته نه کړي نو تر هغې د بجلی په بحران قابو موندل ممکن نه دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فارن پالیسی مجلې په یو لیکنه کې خلی چې د افغانستان په جګړه کې افغانانو ته د امریکا له خوا زیانونه رسیدلي چې تر ټولو لوی وجه یې د دغې جګړې لپاره د امریکا ناسمه ستراتیژي وه. بلخوا وال سټریټ جرنال ورځپاڼې اسلام آباد ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د سفر موضوع راغستی او لیکلي دي چې نوموړی به له پاکستانیو چارواکو سره د یمن پر حالاتو خبرې وکړي. مجید بابر دغه دواړو لیکنو مهم ټکي اوروي.
امریکای مجله فارن پالیسی په خپل یو مقاله کې لیکي چې د امریکای پوز هغه سرتیری چې په افغانستان کې د جګړې برخه وو په دې عقیده وو چې دوی په دغه هیواد کې خپل ژوند ځکه په خطر کې اچوي چې د خپل هیواد دفاع وکړي، او دغه سرتیری باوري وو چې دوی به د امریکای حکومت او انتظامی لخوا هم دومره ملاتړ ترلاسه کړي څومره چې دوی په ذاتي توګه کولو. د مجلې په خبره چې څومره تمه امریکایي سرتیرو د امریکایي حکومتي انتظامی نه ساتله، همدغه عمره تمه د امریکایي ولس د خپل پوځي سرتیرو نه وه چې دوی به دغه هیواد او د دوی کورنۍ خوندي کړي او امریکا ته به د افغانستان په جګړه کې بریا راوړي. مجله یاتوي چې دغه ژمنې چیرې هم پوره نه شوې. نو امریکایي واکدارانو خپلې ژمنې په افغان جګړه کې ښکېلو پوځي سرتیرو سره پوره کړې، او نو پوځي سرتیرو خپلې ژمنې د امریکایي ولس سره پوره کړې، او دا ژمنې ځکه پوره نه شوې چونکه د افغان جګړې په ستراتیژۍ کې د جګړې د پیل نه ډېرې نیمګړتیاوې وې. او که څه هم په دغه جګړه کې ډېرو امریکایي سرتیرو د ژوند قربانۍ ورکړې، خو دغه نیمګړتیاوې هم هغسې برقراري وې. د مجلې په خبره که څه هم د اوباما انتظامیه دا مهال رو رو د افغانستان نه د جګړې د خاتمې په تیاریانو کې ده، خو دغه نیمګړتیاوې اوس هم برقراري دي. مخکې به د دغو نیمګړتیاو له امله د امریکایي سرتیرو ژوند په خطر کې و، او اوس یې د افغان ولس سره سره د افغان سرتیرو ژوند هم په خطر کې اچولی دی. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼې لیکي ایران وایي چې وسلوال د پاکستان لخوا د دوی سیمې ته راوړېدلي دي، او اته پوله ساتونکي سرتیری وجلی دي. دا خبر له هغې مخکې خپور شو چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د یمن د شخړې په اړه د پاکستان د سفر یوه ورځ مخکې مخې ته راغلو. ورځپاڼه د ایران د فارس خبري ایجانس له خولې لیکي چې د جیش العدل چې یوه سنی وسلواله ډله ده او د پاکستان په بلوچستان سیمه کې موجودیت لري، د تیر ګل په شپه ایران ته ورننوتل او اته سرتیری ووجل. سعودي عرب خپل اتحادي هیواد پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې په یمن کې د حوثي یاغیانو خلاف په روانه جګړه کې د دوی پوځي مرسته وکړي. بلخوا پاکستان د یمن په شخړه کې د پوځي رول لوبولو په حکله لا څه فیصله نه ده کړې، خو دای ویلي دي چې د سعودي عرب ځمکني او هوایي دفاع به کوي. په اسلام آباد کې د امنیتي چارو یو کارپوه سنبل خان وایي چې دغه پیښه په داسې وخت کې د ایران او پاکستان ترمنځ تعلقات خرابوي چې تهران د یمن په شخړه له اسلام آباد سره خبرې کوي. دا وایي د دغه پیښې زیاته ګټه ایران ته رسیږي، او که چېرې پاکستان په دغه شخړه کې برخه اخلي نو له دې سره به په سرحدي سیمه کې تاوتریخوالی زیات شي. پاکستان له وړاندې نه د هند او افغانستان سره په سرحدي سیمو شخړې لري، او له ایران سره داسې پیښې بعد پاکستان او د ګوندو هیوادونو تعلقات کړکیچن کړي. پاکستان چې زیاتره سنی آبادی لري، د ایران وروستو په ټول نړۍ کې په دویم نمبر زیاته شیعه آبادی لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزیر تهران تورن کړی دی چې په یمن کې مداخله کوي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د یمن د جګړې د درېدو لپاره یې هڅې پیل کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د یمن د جګړې په اړه په یو شمېر مسلمان هیوادونو کې تاوده بحثونه روان دي. زموږ همکار احمد شیبر په دغه موضوع د رپورټ لري.
د عربي متحد اماراتو د بهرنیو چارو وزیر پر ایران انتقاد وکړ چې په سیستماتیک ډول په یمن کې مداخله کوي. شیخ عبدالله ابن زاید تیره ورځ په ابوظبي کې رسنیو ته وویل چې تهران په ورته ډول په لبنان، سوریه، عراق، افغانستان او پاکستان کې مداخله کوي، او د خلیج عربي هیوادونه له ایران سره د عادي اړیکو د ساتلو هیله له لاسه ورکوي. شیخ زاید همداراز وویل د سعودي په مشرۍ د ائتلاف له لورې په یمن کې د پولیو ځواکونو د عملیاتو لپاره د یمن د قانوني ولسمشر عبدالربه منصور هادي د حکومت څرګنده موافقه شرط ده. د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د مارچ له 26 راهیسې په یمن کې پر حوثیانو بمباري کوي. شیخ عبدالله په داسې ورځ په تهران دا انتقادونه کړي دي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته ولاړ. عربستان له پاکستان څخه د یمن د جګړې لپاره د پولیو ځواکونو، جنگي الوتکو او جنگي کښتیو غوښتنه کړې ده. تمه ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وګوري. نواز شریف ویلي دي چې ایران باید د یمن د شخړې د هواري لپاره په خبرو کې برخه واخلي. بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر مرتضی سرمدی تیره ورځ په بیروت کې وویل چې ایران د یمن د جګړې د درېدو لپاره هڅې پیل کړې دي.
موږ در این زمینه همه تلاش خودمون را انجام میدیم و انتظار داریم
و موږ په دې برخه کې خپل ټول هڅې کوو او انتظار یو. هیله لرو چې دوست هیوادونه هم له دغو هڅو سره یو ځای شي، او د دې باعث شي چې هر څومره چې ژر کېدای شي جګړه ودرول شي،
جنگ خاتمه پیدا کړي.
یو شمېر عربي هیوادو ایران ملامته کړی دی چې په یمن کې له حوثي یاغیانو سره مرسته کوي، او په دې ډول غواړي چې په سیمه کې خپل اغېز پراخ کړي، خو تهران دا تورونه رد کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په وینا جواد ظریف تیر ورس پاکستان ته تر سفر مخکې عمان ته ولاړ او د یولن سفر په مخې هلته له عماني چارواکو سره د سیمې پر وضعیت او له یمن سره د بشري مرستو د کولو په اړه خبرې وکړې. عمان له یمن سره نږدې 278 کیلومتر پوله لري.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په شام کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې دایس سره د جورجیا د پانکسی سیمې د ځوانانو شاملې دوه پاړه یو مقاله خبر کړی. دا په مقاله کې لیکل شوی دی چې په روسي او لویدیزو رسنیو کې د موضوع ته هغه وخت پام واوښت چې دا کسان په شام کې ووجل شول. تفصیل ملیه امیرزاده اورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې له اسلامي دولت وسلواله ډلې سره د شاملې دلو لپاره د جورجیا د پانکیسی سیمه د دوه ولکانو سفر په حق له د روسي ورسپنې کومرسانت خبر خای چې د روس او نورو غربي هیوادونو پر رپورټونو کې د ګورجستان د چچنیایي آبادې پاړه سره نظر دی. روس په خپل رپورټونو کې داسې تاثر ورکړی دی چې ګواکې پانکیسی سیمه د اسلامي یاغیتوب د برتیانو مهم ځای دی. دا له هغې وروسته مخې ته راغلی کله چې روس په دې اړه څرګندې خبرې کړې دي او په شام کې د چچنیایي وسلوالو جګړې ته په میډیا کې توجه ورکړل شوې ده. تر یوه حده د پانکیسی په اړه د روس ردعمل په داخلي کچه د شمالي کافکاز د تندرو ډلو له تورونو ځان صفا ګرځول دي. روسي پلوه چچنیایي مشر رمضان اکادروف اصرار کوي چې دغه وسلوالې ډلې له منځه وړي دي. د پانکیسی په اړه دغه تاثر سره تر هغې وروسته هم جوړ شوی دی چې په شام کې د ګورجستان نسلي کیست وسلوالو سر راپورته کړی دی چې یو مهم تن پکې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پوځي امیر عمر ال شیشانی دی. هغه له پانکیسی سیمې سره تعلق ساتي. عمر ال شیشانی چې د خبری سټکو او سوشل میډیا نه غایب شوی دی د مرګ ګنګوسې مخې ته راغلی دی. که څه هم په سوشل میډیا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې حامی اکاونټونه اصرار کوي چې هغه اوس هم ژوندې دی. د یادې وسلوالې ډلې لخوا د پانکیسی سیمې د ځوانانو د برتیانو په اړه اندېښنې اوس هم په ځای موجود دي. په فورن پالیسی ریسرچ انسټیټیوټ کې د یوریشیا د سیمې یو کارپو مایکل هیکاری وای چې په پانکیسی سیمه کې ځینې کسان دا فکر کوي چې دغه مسله په خرابېدو ده. خو دغه په خبره تر څه حده یې وجه دا ده چې د کوبانی سیمې په جګړه کې د پانکیسی سیمې سره تعلق لرونکي وسلوال په شام او عراق کې وژل شو. په وژل شوو کې زیاتره ځوانان شامل وو چې کورنۍ نوې خبر چې ماشومان یې د وسلوالو لپاره جنګیږي. د وای په پخوانی شوروي اتحاد کې د نورو نسلي ډلو په شان دا معلومه ول ګران دي چې په څومره شمیر کې کیس وګړي له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یو ځای شوي دي. د سوشل میډیا او خبری رپورټونو نخکاری چې په شام کې جګړه کوونکي نسلي چچنیایي وګړي د شمالي کافکاز او په اروپا کې چچنیایي وګړي له آستریا او جرمني سره تعلق ساتي. همدغه شان مسلې سره بریتانیا هم مخامخ ده چې د کم عمر جینکو په ګډون یو شمیر ځوانان د یادې وسلوالې ډلې سره د شاملېدلو هڅې او سفرونه کوي.
دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکوم.
پوری کا نواړه داړي شي پکې باندې نو اخو له چانل کېږي کا
دې آی ای ای په څورا وخت دی
د هر شروع پورس په کم یولس بجې او د هر زیارت پورس په کم دوه بجې لما فرخنده اسد سرا.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالینو ته د ورپېښو ننګونو او ګواښونو په اړه رپورټ خپور کړی دی. د دې سازمان سیکرټري جنرل سلیل شیټی د رپورټ جزئیات او خپل نظر د امریکا په فورن پالیسی مجله کې د یوې مقالې په بڼه خپور کړی دی. تفصیل به د عبدالحی کاکړه وورو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل مشر سلیل شیټی وایي د تازه رپورټ لپاره د افغانستان له هغو شاوخوا 50 ښځو سره خبرې کړي چې د ښځو د حقوقو لپاره مبارزه کوي. دا زیاتوي چې په دغو فعالینو کې ډاکټرې، ښوونکي، پولیسوالا او د مدني ټولنې مبارزې شامل دي چې د دې په ونه دوی د خپل هدف او فعالیت له وجې ځانونه له ګواښونو سره مخامخ احساسوي. د لیکوال په خبره آن د رپورټ لپاره له هغو سړیو سره هم خبرې کړي چې د ښځو د حقوقو لپاره هلی ځلې کوي. د دې په وینا دغه سړی هم ځانونه له خطر سره مخامخ ویني. د بخښنې نړیوال سازمان مشر لیکي چې دغو ښځو او سړیو ته ور وړاندو خطرونو جاجې اخیستی او دا یې لیدلی چې د دوی د خوندي کولو لپاره چارواکي او ادارې هم د پام وړ کار نه کوي. د رپورټ په خبره حکومتي چارواکي، پولیس، څارنوالان او عدالتونه آن د ښځو د حقوقو مبارزانو ته ور وړاندو خطرونو په اړه د دوی له دوسیو اخیستلو هم پرله پسې انکار کوي. د سلیل شیټي په خبره د ښځو حقوقو ته زیات ګواښ له وسلوالو طالبانو ورپېښ دی، خو د دې ترڅنګ چارواکو، جنگ سالارانو کورنۍ هم دوی ګواښولي، خو د دې په وینا د ښځو د حقوقو په اړه تصویر زیات تت هم نه دی، بلکې ځینې داسې برخېسته چې پکې له 2000 لومړي کال راهیسې ډېرې لاسته راوړنې سوي دي. د لیکوالي په خبره په دې اړه د نړیوالې ټولنې رول ډېر مهم دی او په کار ده دوی د ښځو بشري حقوقو په اړه له خپلو روانو هلو ځلو لاسوانخلي. د دې په وینا نړیوال باید په هغو سیمو کې د ښځو د بشري حقوقو د مبارزونو ملاتړ او مرسته وکړي چې پکې دوی ځانونه ډېر خوندي نه احساسوي.
د فارن پالیسی مجلې د لیکنې مهمه برخه مو ل عبدالحی کاکړه اوریدې. اوس هم اوریدونکو تان دی هلی 19 پروگرام تاسو ته ورو چې داونه پکې په پیښور کې د خزو د حقوقو د فعالې امینې دورانی خبري اوري. تان دی هلی خبرونه زما همکارا فرخنده اسد جوړوي.
په تاند ایلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د ښځو په اړه د صوبایي کمیشن د یوې کارکونکې امینه دورانی سره خبرې کوو.
روزمره چې د حکومت کارونه دغه باندې یو تنقیدي نگاه اچول یا غوې ته مشاورت ورکول چې دا د شان په کاري دغه شان په کار دي.
امینه دورانی د پیښور اوسیدونکې ده. هغه په پولیټیکل ساينس کې شپاړسم کړی دی او اوس د ښځو په اړه د صوبایي کمیشن یا کمیشن آن سټیټس آف ویمن کوارډینیټر ده. امینه اوس په یو فیلوشپ سنگاپور ته هم تللې وه. د ښځو په اړه په صوبایي کمیشن کې د خپل کار په اړه امینه دورانی وایي،
کمیشن چې دی هغه خیبر پختونخوا کې داسې یو اداره ده، د حکومتي اداره ده چې د صوبایي اسمبلی یو ډول تحت جوړ شوی ده په 2009 کې، او د دې کار د ښځو په حق له د حکومت څنګه هم کارونه دي، که هغه سکیمونه دي یا قوانین دي او که پروګرامونه دي یا که څه پروجیکټونه دي، هغې کې دا خیال وساتي حکومت کمیشن په دې نظر باندې دا ټول کارونه ګوري چې هغې کې د ښځو یا د مونږ زنانو د صوبې چې کوم زنانه دي د هغې رایټس چې کوم دي هغه پروټیکټ شي یا د هغې ته موقع ملاو شي چې هغې مخکې راشي او خپل کردار یو ډېر اکټیو شهري په توګه پلی کولی شي. نو دې کې دا ده چې څه هم چې مونږ کوو هغه یو روټین یا روزمره چې د حکومت کارونه دي هغې باندې یو تنقیدي نگاه اچول یا هغوی ته مشاورت ورکول چې دا دغه شان په کار دي دغه شان په کار دي، سو دا چې مونږ چې کوم کدي دي هغه زیات نه زیات خپل مثبت کردار ادا کړي. مشوري
دغه کمیشن چې د ښځو د مسلو په اړه حکومت ته مشورې ورکوي، په دې وروستیو کې یې په دې اړه یوه پالیسي جوړه کړه چې څنګه به ښځې په مختلفو مسلو کې قانوني مرستې ترلاسه کوي.
پالیسی فریم ورک چې د اتلسم ترمیم نه پس صوبایي حکومت یو دا هم د ښځو چې کوم ویلفیئر دی، د ښځو چې کوم ښېګړې کارونه دي، هغه پالیسی او قانون سازي هغه د اتلسم ترمیم نه پس صوبایي حکومتونو ته راغلی ده. د کمیشن په دې لړ کې صوبایي حکومت چې کوم د ښځو لپاره ډپارټمنټ دی چې ورته سوشل ویلفیئر، سماجی بهبود اداره او د ښځو د ترقۍ لپاره اداره ورته وایي، هغې دغې یو فیسیلیټیشن کړی یو پالیسی فریم ورک جوړولو لپاره. ولې چې د کمیشن خپل کار داسې نه چې مونږ ډایرکټ قانون سازی کې نه راځو، مونږ حکومت سره صرف مشاورت ورکو یو تکنیکی معاونت ورکو. نو په دې حق له دا پالیسی فریم ورک جوړ شوی دی او د دې مقصد دا دی چې معاشرتي، معاشي، سیاسي ټول کې چې د ښځو کردار مثبت کردار په لپاره یا داسې هلې ځلې وکړي حکومت چې د هغې خپل چې کوم کردار دی هغه ډېر په مؤثر طریقې سره لیکي. نو دې کې مهمې خبرې دا دي چې ثقافتي، معاشرتي، هغه هیلتھ دی او که د ایجوکیشن دی او که د ښځو کردار په میډیا کې دی یا که د سیاسي میدان کې دی او یا د ښځو قانوني امپاورمنٹ چی ورته وای یا خود مختاری ورته چی وای داغی کی د خزو چی کم کردار دی اغه یو خدا چی اول خدا چی پروټیکټ شي سی هلی دی اوشی چی د اغه کردار از ا ایکو سټیزن دی پروموټ چی نو دی د پاره مونږ ډیفرنت تجاویز ورکړي دا پالیسی فریم ورک د ټولو محنت نه پس کمیشن یو قسم دا جوړ کړی دی او اوس ریسنٹلی 28 فروری باندې خدای حکومت هغه باقاعده توګه باندې منظور کړی دی او موږ سون روان یو دغه لانچنګ لپاره چې دغه نه پس پالیسی د لاندې چې څومره هم زموږ تجاویزات دي دغه اونرشپ به واغوستل شي د حکومت طرف نه او بیا غي باندې چې کم کم پی کې کنسازی پکار دی یا انتظامی اقدامات پکار دی یا بل څه قسمه جوډیشل اقدامات پکار دي نو هغه به واغوستل کیږي.
دا چې دغه کمیشن به یوې عامې ښځې ته څه فایده رسیږي او یوه ښځه چې په کور او یا د کار په ځای کې څه مشکلات لري دا کمیشن د دغه ښځې د مسلو لپاره څه کار کوي په ځواب کې امینه وایي.
هغه داسې ده جی چې البته زموږ کمیشن په صوبایي سطح باندې هم فوکس د زنانو لپاره دی او خیبر پختونخوا کې خو چونکې یو داسې ایمرجنسیانو او د کانفلیکټ نه ځپلی یو داسې علاقه داسې مده چې دې کې د ښځو چې کوم حالات دي هغه نور بیا یو قسم دا بدتر به وایي نو هغې کې زمونږ کوم فوکس دا دی چې البته مونږ ایز اے کمیشن خو کار کوو خو مونږ د فیلډ لیول باندې یا چې کوم ګرافیکس لیول باندې یا چې کوم ښځې زنانه دي هغه یو قسم نه ډایرکټ نه کیسر کوو زمونږ چې کوم اغون فوکس دی هغه دا دی چې داسې قانون سازی وشي یا هغه قوانین چې مخکې نه موجوده دي د هغې دغه شان امپلیمنټیشن وشي چې کم زنانه په کور کې موجود دي یا کم زنانه په یو دفتر کې یا خدای مکړه د هراسمنټ شکار دي یا چې فیکټریانو کې کار کوي یا دغې مینیمم ویجز دومره نه دي چې یا د ویج ډفرنس دی دغې چې کم تنخوا دی هغه د نارینه چې کم دغې ورکر کولیګ دي دغې سره برابر نه دي نو مونږ دغه شان اقدامات د اقداماتو سفارشات حکومت له ورکو چې هغه په پالیسی سطح باندې یا تھرو لیجسلیشن دی ټیک شي نو دغه شان وایو نو البته زمونږ کار زیات تر د پالیسی ساز خلکو سره دی یا میډیا سره دی یا هغه خلک چې اسمبلیانو کې ناست دي زمونږ چې کوم عوامي نمائندي دي دغې سره زمونږ براه راست کار دی خو هغه ښځې یا هغه جنکۍ یا هغه زنانه چې په کور کې ناست دي دغې دپاره هم مونږ داسې کوشش کوو چې مثال په طور ماس میډیا په تھرو یا د ریډیو په تھرو یا د ټی وی په تھرو یا اخبارونو په تھرو لوکل زمونږ چې کوم مقامي ژبې دي هغه کې مونږ داسې اویرنس مټیریل یا مواد شایع کړو چې هغه ته پته لګي چې د هغه د تحفظ لپاره حکومت څه کوي لګیا ده یا هغه کمی ادارې دي چې د هغه ته تحفظ رسول شي. د نه علاوه مونږ داسې یو قسم داسې چې ما مخکې خبر وکړه چې میډیا کمپین سرچ کمپین چلو یا سکولونو کالجونو کې خپل چې کوم پارټنر دي چې په کوم آن دا ګراوند کار کوي هغوی سره دغه شان سیمینارونو انعقاد کوو چې هغه زیات تر فوکس د هغې چې کوم شعور دی بیدار کولو لپاره هغه باندې کار کوو یا اویرنس ریزنګ باندې کار کوو.
د ښځو د مسلو په ګوته کولو او د دغې د هواري لپاره جوړ کړل شوي کمیشن ته ښځې څنګه خپلې مسلې وړاندې کولی شي او آیا دغه کمیشن د بیکوره کړل شوو د قبایلي سیمو د ښځو مسلو ته هم پام کوي او کنه په ځواب کې امینه درانی وایي
چې اوس چې کوم د شمالي وزیرستان کې کوم زمونږ بیکوره خلک په بنو کې پراته هغې دپاره کم از کم مونږ دا چل وکړو چې یو هیلپ لاین مونږ کولاو لګیا یو دغه هیلپ لاین مقصد به دا وي چې هغه ښځې چې کم دی ډیکوره شوي خلکو کې ظاهري خبره بے پندوس فیصد نه زیات آبادی یا چې کم هلته هغه خلک دی هغې کې ښځې او جینکۍ دي نو د هغې دپاره مونږ یو هیلپ لاین جوړو لګیا یو هغه به هم په دې میاشت کې به انشاءالله د هغې به آغاز شي چې ښځو ته به دا معلومات ورکوي څوک په ټلیفون کوي یا څوک زنانه د هغه څه مسله ده که هغه د صحت حوالې سره ده او که خدای مکه سیکشوال هراسمنت حوالې سره ده یا خدای مکه د ټرافیکینګ حوالې سره ده چې هغې یو قسم یو کال بلری صرف د اغا پروټیکشن سروسز نه کم چې ادر وایز باغی ته پته نه آن دا گراؤنڈ به موجود وي لیکن اغه ته پته نشته د دې دا یو پروجیکټ بیس او د پایلټ
امینہ درانی د پاکستان نه یوازینی هغه جنۍ ده چې په سنگاپور کې د یو فیلوشپ لپاره منتخب شوه او هلته د 1200 نورو ملکونو نه د راغلي هلکانو او نجونو سره د یو ښه مشروالۍ روزنه ترلاسه کړه. په دې اړه امینہ وایي
دا فیلوشپ چې دا د دې مقصد دا د ایشیا فاؤنډیشن فیلوشپ ده او د دې مقصد دی چې خپل فیلډ کې چې کم زنانه دي یا چې کم دغه شان ایون میل او فیمیل دواړه دي په مختلف د ایشیا د ایشیا کانټیننټ بریا د ایشیا چې کم مختلف ملکونه دي هغه کې خپل فیلډ کې چې کم یو قسم دا ایکسل کولو والا ینګ جنکې او لکان دي مزید پروفیشنل ڈیولپمنٹ مواقع ورکول لپاره دا فیلوشپ ایشیا فاؤنڈیشن طرف نه شروع کړی دا امریکی حکومت اوی کی یو قسم یو خو خبر ادا دا چې موږ بل دغه مقصد دا چې سنگاپور تر لکه چې دی اوس موږ په پالیسی باندې دما چې کار د خدو سره ریلیټډ پالیسیان جوړول لپاره او دغه سره ریلیټډ قوانین جوړول لپاره دی دی دا سنگاپور کی د دې چې کوم مشر دی لی کوان یو دغه په نوم باندې یو یونیورسټي یو سکول دی لی کوان یو سکول اف پبلک پالیسی نو البته موږ ته دا خو د لشو چې پالیسی څنګه جوړیږي او ایتیکل گورننس څنګه کیږي موږ خپل گورننس څنګه حقول شو په دا چې کوم دا بری ادم ایشیا دا څنګه دی ایکسل کی یا څنګه دا امپروو کې دی شي دیکھیے ماں سر 12 نور کسانی دبل کمبوڈیا ویتنام ساؤتھ کوریا نا افغانستان نا جو پاکستان سے اول جیسے فیلو ہے ماں جی اگر فیلو شو ہے ماں ماتے والا ڈیز آن خبر ہے جو پکے دا انڈیا نا نیپال نا جیسے ماں سر جن کے اول کانو اور دا دی مقصد دا چې دا گروپ چې دی دا ایز اے گروپ دا شان سکلز دی تور کرے شي to be as a future leaders خپل خپل فیلډ کې ایمرجی او خپل ملک چې کوم یا د ترکه سره وابسته کوم پرابلم دی هغه ریزالو کولی شي.
دا چې ځوانان هلکان او جنکۍ څنګه د داسې فیلوشپس وظیفو او نورو مواقعونه ګټه پورته کولی شي او څنګه ځان د دغه نه خبر کړي امینہ وایي
داسې ډېر فورم دي زموږ پاکستان چې دا هغه ډېر یو قسم دا پرابلم کې ګیر یا د مسلو ډفرنټ مسلو سره مخامخ یو استعمال ده دی کی اس کے کم بیرونی دنیا دی کی کم سیولائز ورلڈ دی اسپیشلی کی کم دا ویسٹرن کنٹریز دی کی یورپین کنٹریز ہم دی ہم دی کم دا جاپان ہم دی اگے دا شان دی زیاد موقع فراہم کئی دے دے خلق کو دپارا کہ اگے دی پخپل خپل صلاحیتوں کی اضافہ کی مخ مخ تے راشی خپل صلاحیتوں کی اضافہ کی اور دی واپس خپل ملک تے دی کنٹریبیوٹ کی لیکن مسئلہ دا چیز خو بد تو خبر حکما چې د موږ جنکو او الګ ایون الګانو ته هغه فورم نه دی ملاو هغه ته پته نشته چې څنګه موږ دې مواقعونه فائدہ واخ نو زه خو به دا وایم چې موږ خپل اینڈ باندې یا زه که خپل خبر او کم نو چې موږ زه یو بلاګ شروع کوم لګیم چې هغه کې د ټول اپورچونیټیز چې کم دي کم چې د بهر ملکونو حکومتونه ورکوي لګیا دي چې هغه د کده اعلی تعلیم لپاره یو کده تربیت لپاره یو کابل انټرنیټ لپاره هغه یو ځای ته راشي دې د لپاره امپورټنت خبره دا هم ده چې زموږ چې کم ځوان کول دي هغه د ټیکنالوژي سره ځان آشنا نو د ټیکنالوژي سره ځان ډیر ځات خبر دي بل چې اوس خو د انفورمیشن ټیکنالوژي دوه اور جو سمجھا چی اپورچونٹی دو دا شان مواقع راسی او دا ډیر کی کتا ستا رائٹ فورم پتہ ایتا ستا رائٹ ویب سائٹ او رائٹ خلق او رائٹ کنیکشن ستا سرائی او دا کتا سو مثال پتہ پروفیشنل فورم خو یوز پولیشن او دا ډیر دسته مواقع دی پر در باو چی انسان اخر خپل سیگر دا پارا خپل دا خلق او دا وطن دا فائدہ دا پارا.
داوا د دې اونې تاندې هلي خبرونه چې تاسو واوریده زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شد.